السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. دا نیم ساعته پښتو خبرونه زه صفی الله ستانکزی د عبیدالله عبید په تخنیکي همکارۍ درته وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان په جمهوري ریاست کې یو سرچینه وایي تر راتلونکو دوو ورځو پورې به د کابینې غړي د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. دا به هم اوري چې د اصلاحاتو او ښې حکومتدارۍ په برخه کې د جمهور رئیس استازي احمد زیاوس مسعود د ولایتي شوراګانو نوی وکیلانو وغوښتل چې د سیمه ییز پرمختګ لپاره دې له حکومت سره همکاري وکړي. نور راپورونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه چې ملالی بشیر یې در اوروي.
لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو له حکومت وغوښتل چې د هلمند د سنګین ولسوالۍ د وروستۍ خونړۍ پېښې عاملینو ته سخته سزا ورکړي. د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د تورخم په ښارګوټي کې لسګونو دوکاندارانو او د دې ښارګوټي کاروباریانو د تورخم د ښاروال پر ضد مظاهره کړې ده. او د استرالیا صدر اعظم بغداد ته د عراقي امنیتي ځواکونو سره د مرستې د خبرو لپاره عراق ته رسیدلی دی. لومړی د خبرونو سرټکی. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو له حکومت وغوښتل چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د وروستۍ خونړۍ پېښې عاملینو ته سخته سزا ورکړي. د تیرې چهارشنبې په ورځ د هلمند ولایت د سنگین په ولسوالۍ کې د یوه واده پر مراسمو د توغندیو د لګېدو له امله شپږ ویشت کسان ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. د مشرانو جرګې غړیو دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې د هلمند د پېښې د څېړلو لپاره د دې جرګې استول شوي پلاوي خپل راپور د جرګې غړیو ته واوراوه. د راپورونو له مخې د هلمند ولایت څلور شمالي ولسوالۍ او پتیره سنگین هغه سیمه ده چې له شپږو میاشتو راهیسې پکښې کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ کله کله نښتې کېږي. د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د تورخم په ښارګوټي کې لسګونو دوکاندارانو او د دې ښارګوټي کاروباریانو د تورخم ښاروال حمیدالله شینواری پر ضد مظاهره کړې ده. دې لاریون کوونکو وویل چې یاد ښاروال په دې ښارګوټي کې له دوکاندارانو او سوداګرانو څخه په غیر قانوني توګه پیسې اخلي او د ډیرو خلکو تنځکې او دوکانونه پر ځینو خلکو د پیسو په بدل کې خرڅ کړي دي. د تورخم ښاروال حمیدالله شینواری بیا وایي چې د لاریون کوونکو ټولې ادعاوې ردوي او وایي دا لاریون کوونکي د تورخم دوکاندارانو نه بلکې د مومندرې او ګردي غوس اوسېدونکي دي. په هرات کې نامعلومه وسلوالو د دې ولایت یو متقاعد قاضي په ډزو ټپي کړی دی. د هرات د امنیه قومندانۍ ویاند عبدالروف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې پېښه نن سهار یوولس بجې د هرات ښار د شپږمې ناحیې په مربوطاتو کې سوې ده. ښاغلي احمدي زیاته کړه چې حمله کوونکي په موټرسایکل سپاره وو او له سیمې تښتېدلي دي. په همدې حال کې د هرات د حوزوي روغتون د مطبوعاتي څانګې مشر محمد رفیق شیرزي د ټپي سوي قاضي روغتیايي حالت ته اندېښنې وړ وباله. اوس یو څو بهرنی خبرونه. د استرالیا صدر اعظم بغداد ته د عراقي امنیتي ځواکونو سره د مرستې د خبرو لپاره عراق ته رسیدلی دی. د عراق د دولتي تلویزیون د راپور له مخې صدر اعظم ټونی ایبرټ نن بغداد ته د عراقي پوځیانو د روزنې او مجهز کولو په اړه د خبرو لپاره تللی دی. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکول شوی. امریکا او نور هیوادونو په دې وروستیو کې یو پروګرام اعلان کړ چې له مخې به د دې هیوادونو پوځیان له وسلوالو سره د جګړې په مقصد عراقي پوځیان روزي. استرالیایي الوتکې د اسلامي سخت دریزو پر ضد په جګړه کې په هوایي بمباریو کې برخه اخلي. په همدې حال کې شاوخوا 200 استرالیایان به عراق ته ځي چې په دې هیواد کې په نظامي روزنو کې برخه واخلي. د اوکراین په دونیتسک ښار کې پر خپل سر اعلان شوی روسي پلوه چارواکو بیا ګرز بندیز لګولی دی چې د لنډې مودې لپاره د نوي کال د رخصتیو پر مهال ایسته شوی و. د دونیتسک روسي پلوه خبري اژانس نن راپور ورکړی چې ټول قانوني او نیمه قانوني پلورنځي هم باید د ځایي وخت تر اتو بجو مخکې بندي سي. دا بندیز د دسمبر په د یو دیرشمې نیټې څخه د جنوري تر درېمې نیټې پورې د نوي کال د رخصتیو لپاره ایسته شوی و. همداراز د جنوري په څلورمه نیټه د جلا غوښتونکو د بشري حقونو کمیشنري دریا موروزووا وویل جلاغوشتونکو د اوکراینی چارواکو سره مذاکرات کوي ترڅو بندیان سره تبادله کړي. د امریکا لخوا پر شمالي کوریا د نوي لګول سوي بندیزونو له کبله دغه هیواد پر امریکا اعتراض کړی دی. نن د KCNA خبري اجانس د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ویلي د سپینې ماڼۍ لخوا د شمالي کوریا پر خلاف دوامداره او یو اړخیز عمل دا خبره ثابتوي چې امریکا د شمالي کوریا سره دښمنی کوي. سپینې ماڼۍ د جنوري په 2 نیټه یو اعلامیه خپره کړه چې له مخې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمالي کوریا د درو ادارو پر ضد د نوي بندیزونه حکم کړی دی. په دې شرکتونو کې د شمالي کوریا د وسلو جوړولو شرکت او د استخباراتو اداره هم شامله ده. له شرکتونو سره پر لسو حکومتي چارواکو هم بندیز لګول شوی دی. او د ملګرو ملتونو لخوا د ایبولا د ناروغۍ پر ضد د مبارزې لپاره ګمارل سوی نوی مشر وایي چې له ډیر ناروغۍ څخه خلاصون ته نږدې یو. پرون په ګانا کې د خبرو پر مهال د ملګرو ملتونو لخوا د ایبولا پر ضد د بیړنیو اقداماتو د ماموریت مشر اسماعیل ولد شیخ احمد وویل دا ناروغي یو نړیوال بحران دی، خو د د په وینا پر دې بحران برلاسی منتل کېدای سي. ښاغلی احمد وویل موږ به له بې له شکه په یو ستونزمن حالت کې، خو موږ خپل هدف ترلاسه کولای سو. د روغتیا د نړیوالې ادارې د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې د ایبولا د ناروغانو تایید سوی شمیر 2200 ته رسیدلی دی. د ملګرو ملتونو لخوا د ایبولا پر ضد د بیړنیو اقداماتو د ماموریت پخوانی مشر انتونی بانبوري تیره اونۍ ویلي وو چې دی باور لري په 2015 کال کې به د ایبولا له ناروغانو شمیر کم سي.
خبرنه مو له ازادي رادیو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې اورئ د افغانستان په جمهوري ریاست کې وسرچینه وي د نوي حکومت د کابینې غړي تقریبا بشپړ شوي او ممکن تر راتلونکو دوه ورځو پورې ولسي جرګې ته معرفي شي. د اصلاحاتو او ښې حکومتداري په برخه کې د جمهوري ځانګړي استازي احمد ضیا مسعود د ولایتي شوراګانو له نوي وکیلانو وغوښتل د سیمې او کلیو د پرمختګ لپاره له حکومت سره همکار واوسي.
اگر تمام کوشش ما در مرکز بوده باشه و ولایات و ولسوالی و قرا و قصبات ما فراموش بکنیم، اگر 13 سال دیگه هم سپری شوه باز هم ما نمیتونیم دستاوردهای مثبتی داشته باشیم.
به کابل امنی قماندان وید ملی وحدت حکومت مشر تا به غیر مسئول وصله والد بی وصلی کول لپاره پراخ پروگرامونه په پام کې لري.
واسه پروګرامونه د موږ د رهبری د ملي وحدت د حکومت رهبری ډیر ټوټلي ګامونه په نظر کې لري.
او د ډیورن کرخه ته چیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د امریکا بي پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې اته مشکوک وسله بالا وژل شوې. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې او اته دقیقې کېږي. راوښو خپل لومړی راپور ته. د افغانستان په جمهوري ریاست کې وسرچینه وایي د نوي حکومت د کابینې غړي تقریبا بشپړ شوي او ممکن تر راتلونکو دوه ورځو پورې معرفي شي. دغه سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل ولسمشر به له دغو کسانو سره له نږدې خبرې وکړي او وروسته له هغې به دغه کسان د ولسي جرګې ته واستول شي څو هلته د باور رایه واخلي. قسیم سلمل په دې اړه راپور لري. په داسې حال کې چې د نوي حکومت له جوړېدو نږدې سل ورځې پوره کېږي، د حکومت یو سرچینه وایي چې په غالب ګمان سره به نوې کابینه د روانې اونۍ په چهارشنبه ولسي جرګې ته معرفي سي. دغه سرچینې چې نه غوښتل نوم او شخص خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې افغان چارواکو د یکشنبه پر ورځ پارک کې په دې اړه خپلو کې بحثونه کړي دي. سرچینه زیاتوي چې شای ولسمشر د نوې کابینې له غړیو سره د دوشنبه او سه شنبه په ورځو جلا جلا وګوري. دا تر هغه وروسته د باور یا عدم اعتماد رای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته وروپیژني. په همدې حال کې یو شمېر سناتوران هم د یکشنبه ورځ په عمومي غونډه کې پر حکومت ټینګار وکړ چې د کابینې په معرفي کولو کې ځنډ ونه کړي. له دې وړاندې د ولسی جرګې دوه پلاوو هم له ولسمشر او اجرایي رئیس سره کتلی وه او ورسره د کابینې د غړیو په ټاکنه کې د ځنډ په هکله خبرې کړې وې. د کابینې ځنډ نه یوازې دا چې د ملي شورا د غړیو انتقادونه راپارولي، بلکې عام خلک او د مدني ټولنو بنسټونه هم ترې شکایت کوي. دوی وایي حکومت نور باید د وزیرانو سرپرستۍ ته خاتمه ورکړي او روان کړکیچن وضعیت سم کړي. د راپورونو له مخې د افغانستان نوې کابینه به 15 وزیران ولري چې لاغې ډلې 14 به د ولسمشر محمد اشرف غنی له لوري او 12 نور به هم د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له لوري وټاکل سي. خو دا لا روښانه نه ده چې آیا دا اونۍ به د کابینې د ټاکلو لپاره د خلکو د انتظار وروستۍ اونۍ وي او که نه. و مردل چې د جمهوریت ریاست یو سرچینې د نوم د خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې ممکن تر دوه ورځې پورې د کابینې نوې غړي ولسی جرګې ته معرفي شي څو د باور رایې واخلي. دغه سرچینې همدارز وویل چې ولسمشر به هر یو له دغه نوماند وزیرانو سره له نږدې خبرې وکړي. پاین هلکې د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي د حکومت له جوړېدو نږدې سل ورځې تیریږي، خو د دوی په وینا حکومت په یاده موده کې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. د مدني ټولنو غړي د یکشمې پرس په کابل کې خبرونو ته وویل لا تروسه هم حکومت د کابینې په جوړېدو نه دی بریالی شوی، خو د ملي وحدت حکومت چارواکي وایي د کابینې له جوړېدو وروسته به ټولې هغه ژمنې چې له ملت سره یې کړي عملي کوي. رحمت الله افغان په دې موضوع کار کړی او دا راپور یې پرې جوړ کړی.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو د ملي وحدت حکومت تورن کړ چې د درې میاشتو له تیرېدو سره سره یې بیا هم د پام وړ کار نه دی کړی. د دې ټولنو غړي وایي د ملي وحدت حکومت مشران د کار کولو پر ځای د واک د لاسته راوړلو په هڅه کې دي او تر اوسه یې هم د خلکو د ژوندانه د ښه کېدو لپاره خاص پام نه دی کړی. باری سلام چې د مدني ټولنو په استازیتوب یې د یک شنبې په ورځ کابل کې خبرې کولې وویل چې د ملي وحدت حکومت باید له ملت سره په کډیو ژمنو باندې عمل وکړي.
د حکومت سلورځې نږدې مساوي دي. د ملي وحدت حکومت د ټول عمر په اصلو کې له شپږمې برخې سره له بده مرغه حکومت په دومره موده کې له ژمنو پرته کومه خاصه لاسته راوړنه نه لري.
هغه زیاته کړه یوازنی شی چې خلکو ورته زیاتې هیلې درلودې هغه د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د دې حکومت جدي څرګندونې وې. په ورته وخت کې د ملي وحدت حکومت چارواکي ټینګار کوي چې له ملت سره په کډیو ژمنو به عمل وکړي او په پام کې لري چې د کابینې له جوړېدو وروسته مهم پروګرامونه پلي کړي. له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک، د کابل بانک د دوسیې له سره څېړل، د لندن په غونډه کې ګډون، د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو له یو شمېر چارواکو سره ملاقاتونه د ملي وحدت حکومت هغه فعالیتونه دي چې په تیرو نږدې سل ورځو کې یې کړي دي. په داسې حال کې چې د مدني ټولنو یو شمېر فعالان د حکومت ځینې لاسته راوړنې تاییدوي، خو انتقاد کوي چې د کابینې د اعلان ځنډ لا هم هغه ستونزه ده چې په حال کې حکومت پاتې راغلی. د مدني ټولنې یو بل غړی همیره قدرې په دې اړه وایي:
مدني ټولنې ملت او موږ ټول په دې پوهیږو چې د متخصصو کسانو پر سر جګړه پیدا نه سوه، بلکې جګړه د واک د ویش پر سر په مساوي او یا غیر مساویانه توګه روانه ده. زموږ سکوت او امیدونه به نور پسې اوږده نه سي. د خلکو مدني حرکتونه به ولرو.
د مدني ټولنو فعالان د ملي وحدت حکومت خبرداري ورکوي چې کچیر د خپل ژمنو د عملي کېدو لپاره جدي اقدامات ونه کړي، په سولیزو مظاهرو به لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وروسته د ملي وحدت حکومت سل کاري ورځې پوره کیږي، خو حکومتي چارواکي تر اوسه نه دي توانېدلي چې کابینه د رایو اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. کارپوهان وایي که د ملي وحدت حکومت د امنیتي، سیاسي او اقتصادي مسایلو په برخه کې جدي اقدامات ترسره نه کړي، په هیواد کې به ستونزې لا پسې زیاتې سي.
تاسو د ازادي راډیو د خبري مجله هم د اوس په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر وېپانه هم اوریدلای شئ. پته د ازادي راډیو ټکی اورک. افغان حکومت وی د دوی هڅه ده چې پرختیایي او ټولنیزې پروژې د ازل د کلیو او باندونو پیل کړي. د اصلاحات او هي حکومتداري په برخه کې د جمهور رئیس فوقلاده استازي احمد زیا مسعود د یک شنبه په ورځ په یو غونډه کې ولایتي شوراګانو ته د نویو بریالي شویو وکیلانو څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له حکومت سره همکار وسی. د ولایتي شورا وکیلان بیا ډاډ څرګندوي چې د خلکو او حکومت ترمنځ به واټن کم کړي او غوښتنه وکړه چې حکومت باید په ځینو برخو کې د دوی واک هم ورزیات کړي. یوسف خان زدرانو په دې اړه باندې راپور.
د هي حکومت تر یو اصلاحاتو په برخه کې د جمهور رئیس ځنګړی استاد وایي نوې حکومت به لکه د پوخا پشان یوازې پملرنه په مرکز نه کوي، بلکې هڅه به داوي چې ډېری پروژې په لری پرتو سیمو او کلیو کې عملی شي. احمد زیا مسعود چې د یکشنبې په ورځ د لسو ولایتي شوراګانو استادو ته د هغوی د مسولیتونو د ورپېژندلو په غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دې کار سره به د ولایتي شوراګانو مسولیتونه ډېر شي او هیله یې څرګنده کړه چې دوی به د خلکو ضروریات په ښه شان له حکومتي چارواکو سره شریک کړي. ښاغلی مسعود وویل په کلیو بانډو کې د پروژو عملی کولو سره به خلک په خپلو سیمو کې بنیادی تغیرات وویني او په خپل حکومت به باور ډیر کړي.
تر هغې چې پراختیا د کوچنیو اداري واحدونو څخه د ولایت په سطحه پیل نه شي بدلون نه راځي، او که چیرې زموږ ټولې هڅې په مرکز کې وي ولایتونه ولسوالۍ او کلي مو هیر کړي وي، هماغه شان چې 10 کاله تیر شول که 10 نور کلونه هم تیر شي بیا هم نشو کولای مثبت بدلون راولو. نوموړي د ولایتي شوراګانو له استازو څخه وغوښتل چې له حکومت سره د اقتصادي او نورو ټولنیزو پروژو په عملي کولو کې خپلې مرستې ډېرې کړي. دې غونډې ته چې د ولایتي شوراګانو په لسګونو نوي استازي د خپلو مسؤلیتونو د پیژندلو لپاره راغلي وو، له حکومته غوښتنه وکړه چې په ځینو برخو کې د دوی صلاحیتونه ډېر کړي. د کابل د ولایتي شورا استازي واقف الله روحاني ازادي راډیو ته وویل حکومت په داسې حال کې دوی ته سپارښتنې ډېروي چې د څارنې څخه پرته نور څه نشي کولای.
یو انتخابی اداره را باید موږ لکه نورو پارلمان غونډې یا نورو غونډې یا سنا غونډې باید موږ اختیارات هم داسې مشخصي. موږ یو عادي نظارت لرو او نظارت هم چې هر مسله کېږي په ولایت کې څوک موږ نه جرم کېږي یا کوم بودیجه پاسېږي یا کومه مسله یا کوم پروژه وي، نو حتی موږ ولایتي شورا یو خبر نه یو، نو نظارت په سمانا.
نوی وکیلان له حکومت غواړي چې په انکشافي بودیجه کې د دوی نظر واخیستل شي، د وزارتونو سره مستقیم اړیکې ولري، ولسمشر او ملي شورا هرې 3 میاشتې وروسته د دوی کارونه وارزوي چې تر اوسه دا کار د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې کوو. په ورته وخت کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره وایي د دې 3 ورځنی کانفرنس په پای کې به د ولایتي شوراګانو استازي له جمهور رئیس اشرف غنی سره وګوري او ورڅخه به په ځینو برخو کې د صلاحیتونو د لوړولو غوښتنه وکړي. د افغانستان د 24 ولایتونو ولایتي شوراګانې ټول 475 غړي لري چې په خپلو ولایتونو کې له اداري کارونو څخه څارنه کوي. په داسې حال کې چې د ولایتي شوراګانو د پخوانیو 2 دورو له کارونو څخه خلک بشپړ رضایت نه لري، نوي وکیلانو مسؤلیتونه اخیستي او له خلکو سره یې هم د پخوانیو وکیلانو په شان د ډېرو کړنو ژمنې کړي. خو دا چې بریالي شوي نوي وکیلان به چې دا ځل ډېره برخه یې ځوانان جوړوي په خپلو کارونو کې څومره بریالي وي او یا له حکومت څخه څه اضافه صلاحیتونه غوښتلی شي دا به له وخت سره معلومیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
خو اوس ازادي راډیو ته غوښتل چې په ټول افغانستان کې په 26 نوي منځنۍ څپه د سهار له 2 د ماښام تر 2 خبرونه کوي. د کابل امنیت قومندان وایي د ملي وحدت حکومت مشرتابه د غیر مسؤوله وسلوالو د بي وسلې کولو لپاره پراخ پروګرامونه په پام کې لري. امنیت قومندان عبدالرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ کابل کې خبرلونه ته وویل د هڅو په لړ کې له تیرې 1 میاشتې راهیسې د کابل ښار ولسوالۍ څخه لسګونه ملي وسلې راټولې کړې. د امنیت چارو افغان کارپوهان بیا د حکومت له دې اقدام نه هرکلی کوي او وایي د هغو کسانو د وسلو جوازونه هم باید له سره وکتل شي چې په رسمي توګه یې ترلاسه کړي دي. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پراپور کې.
د کابل امنیه قومندانۍ وایي چې د ملي وحدت حکومت په افغانستان او په ځانګړي توګه په کابل ښار کې له غیر مسؤولو وسلوالو کسانو څخه د وسلو په راټولولو کې جدي ده. امنیه قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل حکومت جدي تصمیم نیولی او هیچا ته به اجازه ورنکړي چې په کابل ښار کې غیر مسؤولو وسلوالې ډلې ولري.
لکه هغه څه لازم دي نه په کابل کې نه په سراسر افغانستان کې ټول خلق خالص الله سوي نه دي، ځکه په افغانستان کې درې لسیزې وایو درې څه څلور لسیزې جنگ تیر سوای ده، خو څنګه چې لازم او داسې نه دي خلاصوي. سدې ته وسیع پروګرامونه د موږ د رهبری د ملي وحدت د حکومت رهبری ډېر ټوټلي ګامونه په نظر کې لري چې انشاءالله دا ګامونه به اخلو.
ښاغلي رحیمی زیاته کړه چې له تیرې 1 میاشتې راهیسې په کابل ښار او اړوندو ولسوالیو کې 144 دیش ملا بیلابیلې وسلې نیولې او په تړاو یې 9 مشکوک کسان هم نیولې چې دا مهال ترې تحقیقات پیل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې 5 شنبې په شپه د کابل ښار د 14مې ناحیې اړوند د لبیجر په سیمه کې د پخوانیو جهادي قومندانانو ترمنځ جګړه وشوه چې یو کس پکې ووژل سو او 2 نور پکې ټپیان شول.
د کابل امنیه قومندانې وای په جګړه کې کیلو لورو د وسلو رسمي جوازونه درلودل چې دا محل نیول شوی او تر تحقیقات روان دي. د امنیتي چارو افغان کارپوهان د حکومت د وسلو راټولولو له اقدام نه هرکلی کوي او وای حکومت باید د هغو کسانو د وسلو جوازونه هم له سره وګوري چې پخوا یې ترلاسه کړي دي. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر او د امنیتي چارو کارپوه فقیر محمد فقیر وای له غیر مسؤولو وسلوالو سره پخوا کې هغه کسان چې په رسمي جوازونو وسلې ګرځوي هم خطرناک دي.
زما کې دا خدا ده چې اول هغه کسانو ته چې جواز سر به سلام د ګرځول ورکولای کیږي ښه مطالعه شي او داس کسانو ته ورکړی شي چې خپل د دې سلام کنټرول وکړی شي، نه دا چې په دوی په خپل منځو کې بیا جګړه ورنه وزېږوي.
څه موده وړاندې د افغانستان د ملي امنیت سرپرست رحمت الله نبیل د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې ویلي و چې په کابل ښار کې 100 غیر مسؤول وسلوالې ډلې فعالیت لري. له دې وړاندې افغان حکومت په کابل، بغلان او پروان ولایتونو کې د غیر مسؤول وسلوالو پر ضد کمپاین پیل کړی چې تر دا مهال کومې څرګندې لاسته راوړنې نه لري. د امنیتي چارو افغان کارپوهان وای تر هغه چې حکومت د بې وسلې کولو په برخه کې بې توپیر عمل ونه کړي ګرانه به وي چې په افغانستان کې د کلونو غیر مسؤول وسلوال کسان بې وسلې شي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په نورستان کې د سولې شورا مسولین وای په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت پای ته رسیدو سره په یاد ولایت کې د وسلوالو مخالفین نور جګړه نه غواړي. د دغو چارواکو په خبره وسلوالو مخالفینو دې ته زړه ښه کړی چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په دې اړه نور معلومات د روح الله نوري په دغه راپور کې اورو.
په نورستان کې د سولې شورا مسولین وای چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت پای ته رسیدو سره په یاد ولایت کې وسلوال مخالفین نور جګړه نه غواړي او هڅه کوي چې سولې پروسې سره یو ځای شي. د نورستان سولې دفتر کې د دارالانشا مشر ډاکټر عبید الله عابد ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو څو کالو په موده کې په نورستان کې شاوخوا 300 وسلوال مخالفین د سولې پروسې سره یو ځای شوي دي.
طالبان هم تقریبا 300 په اندازې یو ځای شوي د سولې پروسې سره.
عابد ویل کوم ورځ چې په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی له هغه وروسته په یاد ولایت کې دوی سره غنو وسلوال مخالفینو اړیکې نیولې او غواړي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې پروسې سره یو ځای شي.
ویل شم چې د غزنی ورځ نه بعد موږ سره ډېر په تماس کې دي چې د امریکایانو د نظامي قوت تک سره د موږ ته ډېر لیوال دی او غواړي چې سولې پروسې سره یو ځای شي. دې کې ډېر زیات د سولې پروسې ریاست په هلو ځلو هغه خلکو په هلو ځلو چې خلک موږ سره قومندانانو په عنوان باندې موږ سره یو ځای شوي دي. هغه خلکو نور طالبان جلب کړي دي او موږ سره یو ځای شوي.
هغه وایي که څه هم چې په ټول هیواد کې له نورستان څخه لومړی بهرني ځواکونه وتلي خو بیا هم په کې جګړې دوام کړي. اوس هم په دغه ولایت کې کله ناکله د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو بریدونه کیږي. که په رښتیا هم په نورستان کې ټول مهم وسلوال مخالفین وسلې پر ځمکه کېږدي او د سولې پروسې سره یو ځای شي نو امنیت په ورسره ډېر ښه شي. د نورستان چارواکي په داسې حال کې سولې پروسې سره د وسلوالو مخالفینو د اړیکو نیولو دعوه کوي چې په ځینو راپورونو کې راغلي چې د افغاني وسلوالو طالبانو یو شمېر مشران د سولې خبرو لپاره چین ته تللي دي.
ازادي راډیو لهونه تر وو وورزی پونه کې
ازادي راډیو ته وایست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1290 منځنۍ چپه خبرونه کوي. د جوزجان امنیتي چارواکي د افغانستان له د افغانستان له شمال څخه د ترکمنستان سرحدي سیمو ته امنیتي ګواښونه کوي. د دې ولایت امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جوزجان ولایت د خماب او قرقین ولسوالۍ له ځینو سیمو او همدارنګه د بادغیس او فاریاب ولایتونو د دولت مخالف وسلوال له ترکمنستان دولت امنیتی ګواښونه متوجه دي. مجیب الرحمن حبیب زای پر راپور لري.
د جوزجان ولایت امنیتی چارواکي د افغانستان له شمال او شمال لویدیځ ولایتونو څخه د ترکمنستان دولت سرحدي سیمو ته د امنیتی ګواښونو او تهدیداتو له زیاتوالي څخه خبر ورکوي. د جوزجان د امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د دولت مخالف اسلوال د یاد ولایت د خامه به وقرقین ولسوالیو لزین سیمو او همدارنګه د بادغیز او فاریاب ولایتونو څخه د ترکمنستان پر سرحدي سیمو باندې کله ناکله حمله کوي. جو جنوي چې په خامه به وقرقین کې د ترکمنستان سرحد ته د مخالفینو لخوا تهدید نسبت بادغیز او فاریاب ولایتونو ته ډیر کم دی. د قماندان په خبره چې عمده تهدید او امنیتي ګواښ د ترکمنستان دولت او سرحدي پولو ته د فاریاب او بادغیز ولایتونو د وسلوالو لخوا موجود دی. د فاریاب او بادغیز ولایت چې له هغه سیمو څخه د ترکمنستان په وړاندې ځینې امنیتي تهدیدونه مواجه کیږي، کله ناکله مخالفین له دغه سیمو څخه پر سرحدي پولو حمله کوي. د دې په هڅه کې تر څو ترکمنستان ته امنیتي ګواښونه متوجه کړي. له بل لوري د جوزجان ولایت سرپرست بای مراد قلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د جوزجان ولایت په نام نسیمو او درې نورو شمالي ولایتونو کې د مخالفینو په وړاندې په نږدې راتلونکو کې د چانیز عملیاتو له پیلېدو څخه خبر ورکوي. دی و عام او اساسي برنامه ده چې د جنرال دوستم لخوا به په څلورو شمالي ولایتونو کې چانیز عملیات پیل شي تر څو مخالفین درته له منځه ویوړل شي. په 1500 یا هم 16 ورځو کې به دا عملیات پای ته ورسیږي. خود جوزجان د امنیت قماندان وایي چې د عملیات مخالفینو له وجود څخه د ترکمنستان د پولو د پاکېدو او همدارنګه له شمال څخه شمال غرب او غرب ته د حلقوي سړک د غځېدو په خاطر پیلېږي. د نوموړي په خبره چې د عملیات به په فاریاب، بادغیز، سرپل او جوزجان کې ترسره شي. دا عملیات د ولسمشر د رونو اثر مفکوره به چې د ولسمشر په هدایت په څلورو شمالي ولایتونو کې ترسره شي تر څو سیمه د مخالفینو له موجودیت څخه پاکه شي او همدارنګه په سرحدي سیمو کې ترکمنستان ته مخالفین امنیتي صدمه ونه رسوي. دی وایي چې دا عملیات په دې خاطر ترسره کیږي تر څو د ترکمنستان هیواد ته د مخالفینو لخوا موجوده تهدید رفع شي او حلقوي سړک هم په امن فضا کې له شمال څخه شمال لویدیځ ته وغځول شي.
اوس هم په مکرې هغه راپور ته چې د ننګرهار لولایت څخه هم دا شیبه زموږ خبریال راستولی. د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې په لسګونو دوکاندارانو او سوداګرو مظاهره کړې او د تورخم ښاروالي په اداري فساد تورن کړی. شاه محمود شینواری په دې اړه راپور لري.
د ډیورن کرخې ته څیرمه د تورخم په ښارګوټي کې لسګونو دوکاندارانو او د دې ښارګوټي کاروباریانو د یک شنبې په ورځ د تورخم ښاروال حمیدالله شینواری پر ضد مظاهره وکړه. دغه مظاهره چانو ویل چې یاد ښاروال په دې ښارګوټي کې له دوکاندارانو او سوداګرو څخه غیر قانوني پیسې اخلي او د ډیرو خلکو ځمکې او دوکانونه یې پر ځینو خلکو د پیسو په بدل کې خرڅ کړي دي. دوی له مرکزي چارواکو څخه وغوښتل چې په تورخم کې اداري فساد اوج ته رسېدلی او په دې اړه دې جدي تصمیم ونیسي.
او شخصي مارکیټونه په جوګل شخصي پیسې پښتنه زمونږ د شنوار اډاشت نه د ممند اډاشت دا چې تم سفر ته تاسو ځان سره سرک پسر باندې ټول ولاړی
مقامي متمنزه د ګردي خصوصي دون ګندل د می دکان دی. یو کانټینر چې ده په اوس و ډالر د 15000 افغاني شهروالي ته تعویلیږي، یو دکان په 6000 ډالر خرڅيږي. دا ټول به غریب او ظلم دی. شهروالم غل دی او ورو ورو هم ولدي سي خان نشته دی. دا ورو ورو ټول به غریب او ظلم دی.
مساتې داري او دغه لیټر راغلي ما سره دي چې دا شروال ته گرفتار کړ شو ولې اجرات نه پکیږي. ما سره کاغذونه شته. ما سره پټې نه غینه پورې ټول کاغذات یو دغه ظالم زو د تو قانون راسي ما نه 200 کنټینر دروانی وړه تا مې روان تاسو کړې څو سينما په پټې باندې خل نه ناشتي ته غلو نه خو به خلاص کړو ته پورې ډېر غواړم.
د تورخم خاروال حمیدالله شینواری بیا د مظاهره چانو ټولې داوی په کلکه رد کړي او وی ویل دا مظاهره چان د تورخم دکانداران نه بلکې د مومندري او ګردی غوس وسیدونکو دي چې د په وړاندې د سیسه جوړه کړي.
ما څومره معلومات کې داخل د تورخم دکانداران نه و د مومندري ورسواله در ځانو د کلی او د ګردی خلکو چې وي په خو غیر مشروع وختن شروالین لرلې مګر خاروالی سر نه دی ولې ځکه خاروالی صرف د تورخم خلکو ته مسؤلیت لري نه د نور ورسوالو خلکو په وړاندې.
خاروال حمیدالله وویل که هر څوک د تورخم په خاروالی کې د فساد په اړه اسناد لري ولایتي ادارې سره دې شریک کړي. دا لومړی ځل نه ده چې په تورخم کې د فساد په اړه خلک غږ پورته کوي. له دې وړاندې هم په وار وار یو شمېر خلکو کله د یوې او کله د بلې ادارې نه شکایتونه کړي دي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ورسته راپور هم دا چې د ډیورند کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې امنیتي چارواکي وایي د امریکا د بې پیلوټه الوتکو په یو تازه برید کې لږ تر لږه اته مشکوک وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. په دې اړه د زبی شفق راپورته وکړو.
د ډیورن کرخې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې د امریکا بې پیلوټ الوتکو افغان پولیسو نږدې په تداخلو کې د مشکوکو وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بې پیلوټ الوتکو د یک شنبې په ورځ افغان پولیسو نږدې د شمالي وزیرستان په تداخل نومي سیمه کې پر یو کور پرله پسې دوه توغندي ویشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه وو مشکوک وسلوال وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. ناتایج شوي راپور نه وایي چې په وژل شوو کې بهرني وسلوال هم شامل دي، خو د هویت په باب یې لاکره معلومات نه دي ورکړل شوي. دا په روان 2015 میلادي کال کې پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو لومړی برید دی. د شمالي وزیرستان یوې باخبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکو په تداخلو کې پر هغه کور او موټر توغندي ویشتي چې د وروستیو معلوماتو له مخې په دې مرکز کې د پاکستاني وسلوالو طالبان د قومندان حافظ ګل بهادر وسلوال جنګیالي اوسېدل. بلخوا د پاکستان یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې په وژل شو کې د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د وسلوالو طالبانو او همدارس ځینې ازبک جنګیالي دي چې له ډېرې مودې راهیسې په سیمه کې میشتي. بلخوا شمیر پاکستانی رسنۍ په برید کې د حافظ ګل بهادر د ټپي کېدو خبر ورکوي، خو خپلواکو او ځایي سرچینو او د پاکستان امنیتي مقاماتو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي.